السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام خبريږي. زمو لالي بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داس شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن په دې خبرونه کې د شذو د پرمختګ لپاره درمنځ تسوي واک تحریک لوي مشر سنا اعجاز او د شذو لپاره د خیاطۍ او آرایش په برخه کې د کورس جوړونکو مریم علي خیل سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له ملمنو څخه پوښتنې وکړي او یا له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته مستقیم زنګ ووهئ. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120450 او د واتساپ شمیره ده 00420221240. موږ د سکایپ پته هم لرو ازادي ډاټ رادیو. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور. مریم علي خیل موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. مریم جانې، مننه چې تاسو وخت وایستې.
مننه تاسو، لومړی سلامونه تاسو ته مراله جانې، تاسو تخنیکی همکارانو ته او ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته.
مریم جانې، په لومړي سر کې که تاسو د دغو فعالیتونو په اړه یو څه یادونه وکړئ، دغه کورس څه ډول دی چې تاسو جوړ کړی دی د ښځو لپاره؟
د دې کورس ګرانې چې ما جوړ کړی تقریبا دوه میاشتې کېږي، وروسته له دې چې طالبانو کابل ته راغلل، د ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل شول. زه هم خپله ښوونکې یم. مغازما فاینل ورځ هغه ورځ ده چې کومه ورځ باندې طالبان کابل ته راغلل. وروسته له دې مونږ منتظر ولو چې ښوونځي به د نجونو پر مخ پرانیستل شي، خو دا کار ونه شو. خو بیا مونږ مجبور شولو.
فکر کوم اوریدونکو زموږ رابطه له مریم علي خیل سره پرې سوې ده. تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ ووهئ اوریدونکو، او زموږ له میلمنو سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ. موږ بیا هم هڅه کوو چې مریم علي خیل یو ځل بیا له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سي. زموږ دوهمه میلمنه د واک تحریک مشره سنا اعجاز ده، چې دا تحریک د ښځو د پرمختګ او د دوی د زده کړو په برخه کې د فعالیت په خاطر باندې رامنځته شوی دی او ښځې دغه تحریک پر مخ وړي. اوس هم ګورو چې که زموږ میلمنی زموږ سره وصل شوي وي د تلیفون له لارې. زما همکار هڅه کوي چې دوی راواخلي. مریم امرخیل علي خیل وبخشي، مریم علي خیل له موږ سره بیرته د تلیفون له لارې وصل شوې ده. مریم جانې، فکر کوم چې رابطه قطع سو د کومې ستونزې له کبله. تاسو مهرباني وکړئ خبرې ته مو دوام ورکړئ.
سلامه ده. مام دا ویل چې بیا دوه استادانې ویلې چې موږ په خپل منځ کې مشوره وکړله چې یو کورس د نجونو دپاره جوړ کړو، خو د خپل وس مطابق په حساب شخصي باندې دا کورس موږ جوړ کړی ده. دلته 15 جنکۍ راځي، په دې کې غټان هم دي وړوکیم شته، پکې عموما 15 جنکۍ دي راځي. دلته موږ د هنري بخش کې کار وښیو، خیاطي ده، د لا
ښه. فکر کوم چې ځینې ستونزې ستا تخنیکي ستونزې دي د تلیفون په لیکه کې، او زموږ همکاران هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي او میلمنی بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل کړي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې له موږ سره د زموږ پر تلیفون باندې اړیکه ونیسئ او له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221240501 او د واتساپ شمیره ده 00420221240501. اوس هم فکر کوم چې مریم علي خیل صاحب یو ځل بیا له موږ سره وصل شوې ده. مریم جانې، مهرباني وکړي.
او دا کورس مې چې کله جوړ کړ، نو په دې چې زه د ناچیزه شای ته اخلم، ولې په میاشت کې زه 100 روپۍ فیس د هغو نه اخلم؟ په حساب دا د هغو ته وړیا ډول باندې راځي، په دې چې د ماشینو د تار د دې مصرف زه اوس هم تاسو ته څنګه چې معلومه ده موسم یخ ده په افغانستان کې د بخاري لګول سي یا د ګازو استفاده سي نو دلته په دې منطقه کې چې زه اوسېږم د دې خلک
فکر کوم چې په تلیفون کې کومه ستونزه ده نو د دا ځل چې موږ خپل میلمنو سره وصل سو دوی ته به ووایو چې دغه ستونزه په حل کولو کې هڅې وکړي. اورېدونکو تر یوې لنډې دمې وروسته به بېرته له تاسو سره یو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني ادب
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 1 2 6 4 1 0.
اوریدونکو خپرونې ته بیرته ښه راغلاست. ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام اوري. زموږ دوهمه میلمنه سنا ایجاز چې د واک تحریک یو مشره ده هم له موږ سره د تلیفون له لارې پر وصل سوې ده. سنا جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوې.
ډېره مننه ملالۍ ستاسو.
سنا، په لومړي سر کې په دې اړه باندې یو څه خبرې وکړي چې واک تحریک په دې وروستیو څو میاشتو کې کوم کوم هغه فعالیتونه کړي دي چې تاسو فکر کوئ د یادولو وړ دي؟
ډېر داسې ملالۍ کارونه دي چې ډېر د اهمیت وړ دي، لکه داسې چې د افغانستان چې کوم حالت دی په دې باندې د معلوماتو خپرولو په حق له زموږ چې کوم تنظیمونه په افغانستان کې وو د هغې د ښځو د ژغورنې لپاره د خپل وس مطابق خبرې کول، د ښځو د تحفظ لپاره، د هغې د ژغورنې لپاره ګامونه پورته کول. ډېر سیزونه باندې خبره نه شي کېدی، خو دا ده چې ډېر سیزونه داسې دي لکه د هغې د مرستې لپاره چې کوم کارونه روان دي کېږي یا شوي دي او یا روان هم دي. لکه زمونږ په دې وخت کې په نه صرف په د ډیورنډ کرښې هغه اړخته چې کوم تنظیمونه دي، بلکې په پښتونخوا کې چې کوم تنظیمونه دي یا په جنوبي پښتونخوا کې چې تنظیمونه دي هغه ټول لګیا دي هڅې کوي چې خپل د وسه مطابق خپل د ملګرو هغه ملګرو چې هلته دي هغې مرستې وکړي. ورسره د خپلو ملګرو چې کوم په پښتونخوا کې یا په جنوبي پښتونخوا کې آباد دي د هغې ته د افغانستان په حقله، د وطن په حقله، د ازادۍ د خپلواکۍ په حقله معلومات ورکړي، سټډي سرکل او د پوهاوي ناستې وکړي، غونډې وکړي. او د دې هر څه سره چې کوم اوس را روان کوم غونډې دي هغې کې د خلکو زړه چې کوم نا امیدي اغست دا یا زړونه ویلې دي هغه د نړۍ په هر ګوټ کې دي. لکه یو مثال دا دی چې په دې وخت کې چې په خانوزۍ کې په جنوبي پښتونخوا کې کوم پروګرام وشو او بیا زمونږ چې د لندن کومه څانګه ده هغې چې کوم پروګرامونه خپل وکړل نو هغې کې هی کوشش وکړو چې هغه زنانه چې کوم وطن کې خپل کورونه دي او هغوی زړونه بایللي دي یا خفه دي، خفګان دي یو قسم له هغه ټولو له لږ سات له خوشحالي ورکړي یو او یو تمه یو امید را پیدا کړي چې او داسې وختونه په قانونو په ملتونو باندې راځي خو را روان بیا روښانه وي که مونږ وهڅوي. نو سیاسي توګه د هغې بنیادي کار خو د دې ټول تحریک د دې ټول غورځنګ دا دی چې د ښځو سیاسي شعور چې دی هغه بیداره کی او در روان د پاره تیاری کی بنیادی کار خو دا دی. جی،
ش سنا تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته نور طالبان اجازه نه ورکوي چې هغوی ولاړې سي ښوونځي ته. په ډیری ولایتونو کې دغه کار کیږي او په ځینو ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکول سوې ده چې هغوی خپلې زده کړو ته دوام ورکړي، خو ډیری ولایتونه لا هم سترګې په لاره دي چې د نجونو دغه حق بیرته ورکړل سي. په دې همدې حال کې موږ تاسو وینو چې د خیبر پښتونخوا د پښتنو تعلیمی کچه کې داسې چې موږ وویلای سو چې لوړه ده، نو په دې برخه کې د پښتونخوا ښځې او نجونې څنګه د آنلاین طریقه کومک کولای سي، مرسته کولای سي چې د په افغانستان کې د نن له ښوونځیو څخه به برخې نجونو ته درس ووایي یا زده کړې ورکړي؟
دا خو ډیر یو اسانه طریقه ده، آنلاین خو ډیر اسانه ده چې دا ورکړي او دې ته خلک ذهني تیارول ډیر اسان دي. د واک لپاره دغه یو غټه وجه دا هم ده ملالۍ چې په 1300 میاشتو کې د لټ افغان ګرلز لرن چې کوم یو هشټګ دی په هغه د کمپاین کې واک هم خپل برخه په دنیا په هر ځای کې چې دی ټول وګړو پکې غست ده. او یو وړو کې دغه دا هم دي چې زمونږ د لندن څنګه چې کوم وګړي دي کې رابعه لطیفه، سایمه شریف او سیال دي خپل پینټینګونو د لارې هم یو وړو کې غونډې نندارتون هم کړو چې په دې باندې رڼا واچوي. پلس د داغې لپاره خلک تیارول ډېر آسان کار دی، ځکه چې دا چې اوس کوم حالت دی پدې کې ډیره اسانه یو طریقه دا کېدی شي خو کیو چې آنلاین کېدی شي، خو دا کیو ستونزه به صرف دا وي چې په افغانستان کې ډیر داسې علاقې دي چې الته انټرنیټ ډیر قوي نه وي. الته بیا زمونږ یو ملګری دیوانو میږي چې هغه خپل یو پلان لري چې هغه خپل یو دغه را شروع کړی دی. هغه غواړي چې هغه معلمانی په افغانستان کې چې کوم مخکې کار درلود هغې ته د یو پروژې په شکل کې دا کار حواله کړي او هغې ته یو پیکیج داسې ورکړي چې د 15 ماشومانو کار هغې روان کړي چې په خپل علاقه کې چې کوم په کورونو کې دننه ناستي، نو هغې ته لږ ډېر هغې هغه سټایپنډ یا پیسې یا معاش ورته ووایشه هغه ته ورکوي او دا ماشومان هغه راغونډوي خپل علاقې کې. نو دا یو دغه ده چې هغې را جوړه کړې ده، د واک سره تړون لري، خپله چیریټي هم لري. نو دا د هغې د طرف نه د آنلاین چې څو پورې خبره ده او بالکل هغه ځایونو کې دا ډېر اسانه ده چې کوم ځای کې انټرنیټ قوي وي او ورته دی ورته اکسس وي، نو خامخا دا ډېر اسان کار دی. جی
سنا، زموږ مخکېنی میلمانه په دې پروګرام کې مریم علي خیل دا یو ښوونکې و مخکې، خو چون چې اوس کارونه د لاسه تللې دي، ښځې بېکاره سوي دي او بې وظیفې دي، نو دوی نورې تخلیقي داسې لارې چارې لټوي چې باید دوی داسې کارونه وکړي چې د خپلې کورنۍ سره د نفقې په برابرولو کې مرسته وکړي. نو دې یو کورس راایستلی دی د ښځو لپاره چې په هغه کې خیاطي او آرایشګري و ښځو تور شو دل کیږي چې هغوی بیا وکولای سي پام دغه برخو کې ورسته کار وکړي. د واک تحریک لاله دا ډول کوم کورسونه دایریږي کڅنګ
کورې دا خو خدای واک خوده وخت کې صرف ما تاسو وی چې صرف دا سبق سوچ کړو چې یو کورس چې کوم برابر کړی دی زمونږ یو وګړي د ډیو چې نومېږي هغه او دا اوس ډیر ښه یو خبره شوه چې دا رایشګه د ځکه چې تاسو هم زمونږ د پېښور سانګي یو وګړي دا چې هغه ډیر ښه استاد ده باقاعده دا رایشګری دا سیمونږ سره یو بلا شي نور وګړي چې د خیاطۍ خو ډیر دي چې هغه خیاطۍ خلکو ته ورخی. نو دا ډیر اسانه طریقه کې دي شي چې دا هم هغه کو آنلاین چرته رسایي وي دا پکې کولی شي. پلس چې کوم د غیتا یو پروژې په شکل کې چې کوم دغه شروع کړی دي چې دا سلف فنډډ دی، یو وضاحت زو کوم ځکه چې واک دا سه هیڅ کار نه کوي چې هغه کې د چانه مطلب د ادارو نه یا د چانه د واخلي. د واک چې سونه هم کارونه وي دا د خزو خپل دغه وی حسوي او د خپل کور د خپل جیب نه کوي. نو دا یو خو دغه کیدی شي چې په هغه کم د معلم د پاره چې کوم یو پروژه سوچ کړی د پنځه جنکو په خپل علاقو کې چې کوم ځای کې زمونږ تنظیمونه په افغانستان کې, نو دا یو خو دغه کیدی شي چې اوس د هغې سره دا هم وتړلی شي د خیاطۍ او دغه, بلکې که څوک یې کوي نو هغې سره مرسته هم کیدی شي لواک له اړخه, ځکه چې دواک ګورې بنیادی یو مرام چې دی هغه د افغانانو د پښتنو ښځو په لر او بر کې هغه د هغې سیاسي اقتصادي او ټولنیز حقونو ژغورنه ده. او چې کوم ځای کې د دوه چې کوم تاسو خبره وکړې د خیاطۍ او د ارایشګۍ, نو دا خو د اقتصاد سره تړلی دي. او کله هم چې په یو وطن کې 50% آبادی کې خلق د دې جوګه شي چې هغه خپل د اقتصاد د لارې لږ یا ډیر هغه آزاد وي, د هغې لاس آزاد وي یا څه ګټه یا څه کولی شي, نو هغه ډیر اسانه کی ستاسو د مبارزې د لارې, هغه بیا د آزادۍ لار وي که د خپلواکۍ لار وي. داسې خو ښکاري چې دې کې هیڅ ګام لکه هیڅ کردار نه لوبوي, خو بنیادي توګه دا ډیر غټ کردار وي چې ښځې لوبولی شي د خپل ملت لپاره. جی
مننه سنا, تاسو له موږ سره پر همدې لیکه پاته سی بیرته تاسو ته راځم پوښتنې به در سره کوم. اوس هم زموږ میلمانه مریم علي خیل بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. مریم جانی, تاسو موږ ته په دې اړه باندې خبرې کولې مخکې چې څنګه د خیاطۍ او آرایشګرۍ په اړه باندې مو کورس جوړ کړئ. زه فکر کوم چې بیا مو له دوی سره رابطه قطع شوه, متاسفانه موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راواخلو. سنا جانی, بیرته به تاسو ته راسم. تاسو د کتابتون په اړه باندې یو څه وایست. تاسو د واک تحریک للارې کتابتونونه جوړ کړل چې ښځې وکولای سي هلته ورسي او خپله مطالعه پراخه کړي. دغه کتابتون اوس خو یوازې په فزیکی شکل دی. آیا تاسو په دې اړه باندې هم غواړئ چې فکر وکړئ په راتلونکي کې چې دغه کتابتون په آنلاین ډول باندې یعنی لاسرسی ورته وي چې که په نورو ځایونو کې پښتانه وي افغانان وي هغوی دغه کتابونو ته لاسرسی ولري او د آنلاین طریقه یې ولولي؟
بالکل ملالی, یو خو مونږ دوه درې سیزونه سوچ کړی دی. یو خو زمونږ یو کتابتون په ژوب کې دی وخت کې وجود لري چې د ښځو لپاره را جوړ شوی دی, د ژوب د ښځو لپاره. یو به اوس د پېښور هغه په پروسس کې دی, دغه کمپاین ته لا مونږ لاس نه دی پورې کړی ځکه چې نور ډېر کارونه په دغه کې دي, اپلاین کې دي. خو یو زمونږ سټڈی سرکل په میدان کېږي چې هلته زمونږ ښځې راځي کینی او هلته هغې خپل څه مخصوص مونږ څه کتابونه دغه کړي دي یا څه لټریچر هم راغونډ کړی دی چې هغې د لارې مونږ غواړو چې یو خو یو بنیادی شی دار چې د علم او د پوهې او د سیاست شعور پکې خور کو, بل پکې یو مهم شی چې کوم د واک دغه دی هغه دی د لر او بر د خپل یو بل سره تعلق او دغه چې هغه ډیر په سوچ او ډیره په طریقه باندې په خصوصي توګه چې په پاکستان کې کوم پښتني زمونږ علاقې دي هغه کې ډیر په طریقه باندې خور کړی شوی دی, د کنکشن دا تعلق ته ماتولو د خپل خلکو سره. نو د دې د واپس دغه رغولو کوشش روان دی. هغه آنلاین هم مونږ سټڈی سرکل کوو, دا ډیر پبلک کیږي نه ځکه چې دې کې داسې ډیرې مېرمنې وي چې هغه نه غواړي چې د هغې عکس راشي, ډیر نه چې هغې, نو مونږ بنیادی مرام د هغې د پوهاوي او دغه دی. خو اوس یو بل شی چې مونږ په کار کوو لګیا یو هغه دا دی چې مونږ یو کورس ترتیبوو د خپل ټول مېرمن لپاره, هغه که هر ځای کې د نړۍ په هر ګوټ کې چې هغه کم از کم هغه کورس نه تیر شي, هغه کې مونږ کوشش دا کوو چې د مېرمنو د ښځو چې هغه په نړۍ په هر ځای کې وي چې د هغې په یو څو سیزونو باندې سر خلاص وي, په خصوصي توګه د هغې سیاسي شعور جوړي. کله زمونږ دا ګڼو چې کله د ښځو سیاسي شعور بیدار وي نو هغه بیا ډېر په اسانه باندې دا مبارزې ته تیاریږي. خو سیاسي شعور هغه سیاسي شعور چې کوم د وطن د ملت د جرړو سره دغه سره تړلې وي, نو د هغې د لارې مونږ کوشش کوو چې یو داسې کورس یو داسې دغه ترتیب وو چې هغه ټولو کې دا ټول هر څه راشي. پلس کم چې تاسو خبره کوي دا هم د دې کور سره تړلې ده چې یو مونږ دون آزاد خو نه خو یو مخصوص دغه چې دی هغه چې مونږ آن لاین غواړو چې دا دې آن لاین موجوده وي چې دې ته اکسس وي دې ته رسائی وي د ټولو خلکو چې خلک په دې پوهېږي او تاسو یقینو کې یو ډېر مهم شی چې دی هغه دا دی زمونږ په دې ټول غورځنګ کې چې دا ټول کار د دې د وړوکي نه وړوکي کار چې دی هغه ښځې ټولې په خپله کوي او کله کله داسې ښځې کوي چې هغه نه یو یو ذهن کې سوچ کړی شوی دی چې په کورونو کې چې ښځې هیڅ نشي کولی نو داسې ښځې کوي چې هغې په شاته دغه کې هیڅ نه کړی د خلکو په نظر کې خو هغه ښځې هم د دې جوګه معنا ده چې زمونږ د غورځنګ ښځو دا یو سوچ دی را روان دپاره چې زمونږ چې کوم شناخت دی یا هویت دی هغه دې په ټوله نړۍ باندې ومنل شي نو چې په نړۍ منی ملالۍ هغه به خامخا بیا آن لاین تم راځي هغه ته به هم راځي دا ټول هر څه به کېږي خو دا وخت کې چې دی یو څو سیزونه دي چې هغه ما نظر کې وو یو خبره ما نه هېره شوه دا یو زمونږ د څه زینو کې زمونږ مېرمنو اوس یو څه لا پایپ لاین کې د کارونه شروع کړي دي چې هغې غواړي چې څه داسې چې کومې ښځې سبق نشي خودلی یا سبل سم رسته نشي کولی اغه دا یو کوشش یو هڅه شروع کړی چې د واک تاړه دی داسې کارونه وکړي لکه ماته تیر ورځو کې زمونږ یو وګړی وی چې مزه غواړم چې زه پخلی وکړم هغه زه یو ځای ته ولېږم چې دا هغه کومه پیسې راشي هغه زه افغانستان کې هغه ښځو ته ولېږم زمونږ وګړو ته چې څوک په دې مخکې خپل لږ د کور لږ کوشش کولی شي خپل خرچه دغه کولی شي برابرولی شي نو داسې ډېر وړې وړې کیسې دي او مونږ یې ځکه نور همت زیاتو چې مونږ دا نه ګڼو چې یو کوشش چې هغه وړو کې یا لږ لکه ځکه چې کم پیسې یا دې ډېرې کمې دي کېدای شي د یو کور د دوو هفتو خوراک کم پیونه شي خو یو دا ده چې صرف دا احساس ختم نه شي په دې ښځو کې چې مونږ هم څه کولی شو یا مونږ هم مرسته کولی شو یا مونږ هم چا سره یو دغه کولی شو دا یو ښه خبره ستاسو د پروګرام لاړه دا وشوه چې که مریم بیبي کم کار کوي په دې کې که زمونږ د مرستې سوي نو مونږ دې سره دا ژمنه کولی شو چې مونږ دې مرسته کولی شو
سنا تاسو یو ډېرې مهمې خبرې ته اشاره وکړه چې هر هڅه کوي هر څومره یعنی په هر کچه چې وي هغه هڅه وړه نه وي یعنی وړې وړې خبرې چې سره یو ځای سي یو لوی تغییر رامنځته کولای سي تاسو مخکې د سیاسي شعور خبره هم وکړله د سیاسي شعور د پاره خو دا هم یو مهمه برخه ده چې باید ښځې لوستې وي نجونې او د خپل راتلونکي په اړه باندې فکر وکړای سي دا نه چې نالوستې ښځې دا کار نسي کولای اما په اوسنۍ نړۍ کې دغه مهمه ده چې باید ښځې لوستې وي چې هغوی بیا په خپلو د هیواد په پرمختګ کې برابره ونډه واخیستلی سي اوس چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي په ډیری اکثریت ولایتونو کې نجونې نسي کولای ښوونځیو ته ولاړې سي د دې ضرر تاسو څه ګڼئ په راتلونکي کې
ګورې د دې ډېر غټ ضرر دی چې کله یو ښځه یو جنۍ ته د تعلیم نه پاتې کې ځکه چې زمونږ په ټوله نړۍ کې داسې ده صرف زمونږ نه ده چې په لرو بر کې داسې ده چې کله په کور کې ښځې مېرمنې دا چې پوهوي تعلیم یافته وي دا شعور لري شعور خو خیر هر انسان لري خو کوی د تعلیمي شعور لري پوهه لري نو هغې کې د دې چانسز کم شي چې د هغه کور ماشوم یا دا کور یو وګړی چې دی هغه کې به خلک د ترهګری د غواچوي او غبه د غلطو سیزونو د پاره د زیان د پاره استعمال شي لکه ځانمرګي برید به پینې شي کولی ځکه چې په دې وطن کې دا زموږ شاته تاسو ګورئ نو په پلر اوبر کې د واړه ماشومان تر د وونه ولس کال ځکه صرف د پښتونخوا خبرو کوم الته د وونه ولس کلن الکانو پورې چې دی ځانمرګي بریدونه د پاره استعمال شو د مذهب نامه نور د جهاد په سیویزلی نامه باندې هغه استعمال شو خپل خلکو خلاف استعمال شو نو زه وایم چې کله په کورونو کې مېرمنې تعلیم یافته وي که هغه بهر کار ته نمزي د روزګار ته نمزي هغه خپل په کور کې ګوره د دې مثال دا سی وی چې لکه رڼاګانې وي چې کله ته شعور لري ستا وجود ستا صرف هغه اگزیسټنس ستا هغه چې په کور کې هغه رڼا خوروي هغه که ته وایې که نه وایې خو هغه غیر شعوري تور یا لا شعوري توګه هم په انسانانو کې هغه یو برداشت یو د ښې خبرې سوچ چې دی هغه خوروي. نو دا ډېر مهم دی. پلس د هغې سره سره زموږ په شانت وطنونو کې که ښځې تعلیم یافته وي که هغه د روزګار حق لري چې هغه روزګار کوي او مخکې ځي نو وطنونه پرمختګ کوي. ته څنګه 50% آبادي چې دا ته وایي چې دا د 12 کلونو نه زیاتې نه په کور کښېني، دا خو داسې شو چې لکه ته د وجود یو برخه چې دا هغه معذوره کوي. لکه د دې مثال بیا داسې هم دی چې ته سړو ته یا لکانو ته اجازه ورکوې او ښځو ته اجازه نه ورکوې. لکه ته مثال یې داسې شو چې ته یو لاس استعمالوي او بل لاس چې دی د هغې ته وایي چې ستا هیڅ کار نشته ته استعمالېږم. نو چې ته د وجود یو اندام هم لکه لاس هم چې استعمال نه پرېږدي نو هغه معذوره شي. نو ته په خپله په ځان کې معذور راولې. زما په خیال دا ډېر په سوچ کېږي روان دي، ځکه چې د افغانستان خو دا تاریخ پاتې شوی دی چې د هغې ښځې ډېرې باشعوره په خپل وطن د خپل ملت لپاره ډېر ګامونه پورته کړي دي. که هغه په تاریخ په اوږدو کې لاړ شو، هغه شاته که د ملالۍ میوند ده، که زرغونه نه ده، که نازو نه ده، که شتېر 40 کالو کې چې کومې ښځو قربانۍ ورکړي دي، سرونه تېری دي، نو دا ټول هر څه دا ټول په شا وړي. دا ټول هسې چې شوي دي که هغه د سرونو قربانۍ دي، هغه د خپل د وخت د خپل رزق ته هر څه قربانۍ دي، دا ټول په شا. د دې مطلب دا دی چې بیا کوم 40 کالو کې کوم صرف د 40 کالو کیسه کوو، زه خو یم چې روغ تاریخ دی که صرف د 40 کالو رول بیک کوو نو صرف 40 کاله به شاته نه ځو، بلکې بیا به موږ 50 کاله شاته ځو. نو دا ډېر د اهمیت وړ ده چې دې وخت کې په نړۍ کې په هر ګوټ کې یو افغان آباد دی، په کار دی چې دې خبرې خلاف راپورته شي او دا خلک چې دې وخت کې په زوره افغانستان نے قبضہ کړی دی، په دې پکار د چي دازې پورې خوښوا خو مخ کې چې کم سيزونه ګامونه پورته کین، نو بیا پکار د چي هغه خلک دې وخت کې په هغه نړۍ طاقتونه لکه امریکا شو لکه ملل متحد شو، دا ټول پکار د چي په دې خبره باندې دیوانه زور واچي چې دا دی نشي کولی. او دا ډیر اسانه هم ده. ګوره دې وخت کې تاسو کو صرف کومه دا غنو چې 12 کلونو پورته چې کمی جنکې هغه ته تعلیم حق نه ورکول چې دا یو عام خبر ده نه. دې وخت کې د طالب په لاس ملي چې کوم یا کلتوري او مانوي هویت دا مسخ کیږي، او په دې ټولو مسخ کېدو کې یو ګام دا هم دی چې جنکې تعلیم ته نه پرېږدي. او دا اسانه خبره نه ده. ګوري دې وخت کې دا چې کوم دا يرغل دی دا ډېر عام غونډه نه ده چې لکه دې ته موږ داسې وګورو چې دا یو دغه راغې او تیر بشي نه. که دا داسې روان وي چې کوم بندیزونه کېږي، کوم خلک قربانۍ ورکړي دي یا کارونه کړي دي، داغې هدفي وژنې کېږي یا هغه وهل تکول کېږي یا جنکې تعلیم ته نه پرېښودل کېږي، نو دا که خلک دا ګڼي چې دا لکه څنګه د پاکستان پرایم منسټر د پښتنو افغانانو د کلتور سره دا خبره وتړله، د کلتور کې خدا نه که کلتور کې وانو بیا به په سوونو کال مخکې د ملکه ثریا ګامونه چې دي هغه به هغه شانتي نه وو چې هغه وخت کې نړۍ هېڅ چا د تعلیم حق نو ورکړي. خو د غازی امان الله خان چې کوم اساسي قانون وو هغه منل شوی، نو په 1919 کې هغه د ښځې د ووټ یا د رای حق خبره کوله، یا ملکه ثریا چې په هغه وخت کې د 1919 پورې هغه خبره کوي چې د ښځو د کورنۍ تاوتریخوالی نه کیږي، نو دا د جینکو د سکولونو یا د مکتبونو خبره کیږي. نو چې 100 کاله مخکې یو وطن کې د ښځو د تعلیم خبره کیږي، ته 100 کاله پس هغې باندې تعلیم بندی، نو بیا د هغې د کلتور کیسه خو نه شوه، بیا خو ستا د یرغل کیسه شوه، بیا ستا د پلان شو کنه چې دا وړېږي.
تاسو یادونه وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو تقریبا یو نیمه اونۍ مخکې د اسلامي ممالکو په هغه غونډه کې چې دوی راټول شوي وو هلته د افغانستان په اړه یې خبرې کولې، نو عمران خان داسې یعنی و انګیرل سو چې ده وویل چې دا د افغانانو کلتور دی یا د پښتنو کلتور دی چې دوی خپل نجونې و ښوونځیو ته نه پرېږدي. اما سنا داسې هم لیدل سوي دي په ځینو مواردو کې چې خلک رښتیا هم خپل لونې نه پرېږدي ښوونځیو ته، او حتی په دغه باندې خفه کیږي چې په کور کې یو نجلۍ وزېږي. نو دا څنګه موږ کولای سو چې ووایو چې نه دا زموږ کلتور نه دی، یا څنګه موږ ویلای سو چې یو نادود باید زموږ دود نه وي؟
ګوره ملالۍ، که مونږ دا غواړو چې که زمونږ دا سوچ وي چې مونږ به د یو پوره جنس یا 50% آبادي به چې هغه به مونږ وباسو او مونږ به پرمختګ وکړو، خپلواکي به ومومو، خپله به صرف ژبه چې ژغورل غواړي هم به ته ښځې ته هغې مقام ورکې، تعلیم به ورکې، د هغې وجود چې دی هغه به هغسې منې څنګه چې د یو انسان لکه که سړی دی، که هغه هر څوک دی، که هغې تر هغې وجود منی. او بد دودونه شته، دا په هر کام کې وي، دا په نورو کامونو کې هم وي، خو بد دودونه ستایل او هغه بیا ژغورل او هغه په مخ په وړاندې وړل چې دي، دا ښه خبره نه. په هر کلتور کې په کار ده چې ښه دودونه وژغورل شي او بد دودونه لکه که سواره ده، که تعلیم نه ورکول دي، که د کم عمری وادونه دي، که په زور واده کول دي، که په بدل کې واده ورکول دي، یا په شخړه هوارولو دپاره لوڼې ورکول دي، دا ټول سیزونه چې دي په دې کار کې دل پکار دي. خو ملالۍ داسې هم نه ده چې لکه دا بد دود شته، نو د دې دا مطلب هرگز نه دی چې دا دی دا په عمومي په ټول پښتنو یا افغانانو کې ده. دا څه څه ځایونو کې چې موجود دي، په هغه ځای کې که د دې خلاف آواز پورته شي، نو دا هیڅ ګرانه نه ده چې دا هم شاته تللی شي. دا ډېر حده پورې شاته تللی وو، خو ده که بیا هغې نه یو قسم له هغه ګلوریفای کړي او هغې ته خپل دغه وي، او بیا افغانان یې ورته نه وي، بیا یې ورته د پاکستان پرایم منسټر وي، نو هغه هغه خو داسې ده چې د پاکستان خو خپله یو نظریه داسې ده چې هغه خپل ځان دپاره جمهوریت غواړي، دلته امارت غواړي. هغه خو هلته خو صرف د دې وخت کې د پرایم منسټر کیسه نه ده، هلته خو کوم ملا هم ناست دي، لکه مولانا فضل الرحمن کوم ناست دي، نو هغه هلته ځان له د جمهوریت لپاره پی ډی ایم چلوي، او په افغانستان کې هغه بیا د امارت ته وا وا شاباشیانې ورکوي. نو دا خو خیر دغه منافقت کیسې دي چې هغه دې وخت کې یو د 15% یا 10% چې چېرته یو بد دود موجود دی، د هغې باندې خبره کوي، او د نړۍ هغه نظرونه هغه طرف ته راړوي چې خلک په هغې باندې خبره وکړي. خو زما په خیال کې دا حقیقت هم چې لري سونه حده پورې، نو دې کې کار په کار دی، په دې خبره په کار ده، هم دا طریقه ده چې مونږ خپلې جنکۍ جونې دا که مونږ تعلیم یافته کړو، دا که په دې دغو کې دا چې دې خلاف ودرېږي، کله ښځې په خپله د خپل ناانصافۍ خلاف ودرېږي، نو بیا مزل یا سفر ډېر آسان شي. د هغه که بیا د خپل واقعي وي، که هغه د خپل د کلتور نه د بد دودونو لرې کول وي، که هغه د پرمختګ وي، که د هر سي، که هغه د دښمن د بے شرما یرغل د ختمول وي، په دې کې هر څه کېږي. تاسو ملالۍ ولیدل چې دکه خزی د دکه وطن خزی دا راپاسې دي، دا طالب ته په سترګو کې سترګې اچوي، هر دویم ورځ لاریون کوي. دا ډېر ګران کار وي چې ته بې وسلې، تا ته مخامخ یو کس ولاړ دی او تا یقین لرې چې دا ما باندې ډزم کولی شي، زما جون نم تللی شي، ته بیا هم ودرېږې، دا سترګو کې سترګې اچوي، خپل د حق خبره کوي، او غم د خپل د کلتور په دغه کې دننه کوي. نو دا ډېر غټه مبارزه ده چې دې وخت کې د افغانستان ښځې کوي لګیا دي، او مونږ ته پکار ده چې مونږ دې واپس د دغه د رڼا ملګري شو، او د رڼا ملګرتیا چې دغه داسې کېدی شي چې مونږ دې کمپاین برخه شو، چې جنکو ته تعلیم ورکړي شي، مونږ دې کمپاین برخه شو چې د تیارې چې په زور راخوړې کړي شوي دي دې وخت کې په افغانستان کې، دې خلاف دي ودرېږو. څنګه چې ما مخکې خبرو کړې، زه بیا تکرار کوم چې ګوره دا بندیز دا هغه د طالب په لاس چې کوم ملي کلتوري او مانوي هویت مسخ کیږي، دا د هغه دغې برخه ده، په کار نه ده چې د دې خلک برخه شي. جی
سنا ایجاز، ډیره زیات مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا موږ سره ګټوري خبرې وکړي. تاسو ته بیا وخت په وخت زحمت درکو. اوریدونکو، زموږ له میلمنې سنا ایجاز څخه په مننه، اوس هم یو لنډه دمه اخلو او بیرته بل تاسو سره یو. نور بس دی لښوځو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي. اوریدونکو تاسې د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدي اوري زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخړي اوس هم ورزوز موږ د خبرونې دوهمې میلمنې مریم علي خیلته مریم جانې بیا هم خبرونې ته شرغلاست
مننه خیر اوسې
مریم جانې تاسې د شذو لپاره د خیاطۍ او آرایشګرۍ د زده کولو په برخه کې د کورس لپاره هلې ځلې پیل کړې دي تاسې موږ ته وویل چې په دغه کورس کې ځینې ښځې سته چې غواړي خپل دغه زده کړې وکړي او بیا وروسته خپل ژوند پر مخ یوسي او اقتصادي چارې په لاس کې واخلي په دې مورد کې تاسې که معلومات راکوئ مهرباني وکړئ
مننه خیر اوسې هو ګرانه دلته داسې خزینه هم راځي چې دوی د خپل اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي دوی غواړي چې دغه هنري کار دوی زده کړي تر څو وکولی شي چې خپل ماشومانو ته د حلال نفقې راوړلو تامین وکړي او بل دا چې دلته خو عموما د ښځو پر مخ باندې کار او ښوونځي شي دا تړل شوي دي او د ښځونه یوازینه خور دا و چې اوس هم چې کومې ښځینه لاریون کوي په دې چې موږ خپلواکي دنده او ډوډۍ غواړو تاسو ته بهتره معلومه دا ده چې اقتصادي وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو دی په افغانستان کې موږ هم دا کوښښ کوو چې د خپل هیوادوالو دپاره یو څه وکړو چې دوی وکولی شي د خپل ځان دپاره
نفقه تامین کړي. په دغه کورس کې تاسو کوو وایئ چې څومره ښځې دي او څومره ښوونکي لري؟
په دې کورس کې چې خپل اول ځای مخونکي یو بل استاد د هغه دور یو ځای شوی یاسو چې دا کورس موږ جوړ کړی دی او زده کوونکي په 15 نفره دي چې هغه ټول ښځینه دي دلته راځي موږ زده کړو ته کوو شکر الحمدلله دوی خپل رضایت ښودلی چې موږ راځي یاستو د دوی دپاره موږ ډېر هلې ځلې وباسو زیار وباسو دا شخصي د خپل ځان له د کورس ورته جوړ کړی موږ سره د کوم نهاد یا د کوم د سازمان همکاري نه ده شوې او موږ دا غوښتل چې موږ سره د کوم نهاد لخوا همکاري وسي چې موږ دې ته پراختیا ورکړو چې نورې ښځینه چې په کور ناستې دي هغه دلته دغه هنر زده کړي تر څو وکولی شي خپله هغه دواړه ستونزې حل کړي
او په دغه کورس کې چې کومې ښځې ستاسو سره ډېری برخه یې زده کړې کوي دوی مخکې څه کار کاوه
دوی نیمې چې ولې هغه استادانې وي او نیمې د مکتب خالګانې وي په نورو دفاتیرو کې آشپزي دا کارونه کوو نور د ښځینه خپل د کور کارې چې کوو هغه راغلي خاوندانو به مخکې دندې درلودلې اوس هغه دندې دوی له لاسه ورکړي دي نو دوی مجبوره په دې شول چې راسې یو هنر زده کړي تر څو وکولی شي چې یو څه لاس راوړنه ولري
او مریم جانې تاسې مخکې په خپله بله
او ډېرې جنکۍ چې دي هغه د زده کوونکو چې له مکتبه پاتې دي وایي او مطالعه هم وایي په کور کې کوو په دې چې زیات فارغ پاتې نه شو یو هنر زده کړو تر څو وکولی شو چې د مور او پلار سره یو ځای ودرېږو یو څه لاسته راوړنې ولرو
ښه مریم جانې تاسو په خپله مخکې څه کار کوه
زه په خپله ما خپل زده کړې پاکستان کې ترسره کړې دي او بیا چې دلته راغلو خپل استاد وم د خصوصي مکتب کې استاد وم او بیا وروسته له انګلیسي مضامین او پښتو مضمونونه مې درس ورکول کله چې دا نوی حکومت راغی نو موږ مجبور شو په دې اړ شو چې کور کې پاتې شو او د اوس هم دا فکر هغه وکړ یو پروسام په حساب شروع کړی ده چې دلته نجونو کوي ته موږ یو څه ورزده کړو چې دوی وکولی شي چې هم د یو مصروفیت ورته پیدا شي هم یو څه ناڅه لاسته راوړنه ولري موږ دوه استادان یو ځای شو دلته هم دا جوړ کړو اوس نجونې دلته راځي وایي موږ ته د انګلیسي مضمون یا نور پښتو یا د مکتب مضامینونه چې موږ ته تدریس راکوي اوس موږ خپله دا تاوان نه لرل ځانه چې دوی ته دغه زمينه برابر کړو چې دوی وکولای شي چې دلته نور زده کړې وکړي.
مریم جانی، تاسو ته معلومه ده چې اقتصاد ډیر خراب شوی دی، او آیا تاسو فکر کوئ چې دغه درس چې تاسو شوزو ته ورشئ د خیاطۍ او یا هم د راشګری په برخه کې دوی په دومره وکړای سي چې خپل د کورنۍ سره په مالي لحاظ مرسته وکړي، که څنګه؟
دغوره خونه سیکل بیا هم گزاره حال دی. اوس د ځینې خلک دی چې مثلا اقتصاد ښه دی، ورته دوی کولی شي چې وکړي سي، دوی ته کار راوړي، وی ګنډي، دوی جامې وګنډي، یا نور داسې مثلا کله چې د ودو موسم یا آرایش ده دی، هغه ته کولی شي سي دوی څه نا څه، یعنی د هغه نه فقر نه کولی شي چې مثلا داسې خلک شته چې پخوا به درې ټایمه روټۍ خوړله، اوس دوه ټایمه خوري، او چا چې دوه ټایمه خوړله هغه اوس یو ټایم خوري. اوس دوی دغه تاپو تلاش کوي چې موږ له دغه ستونزو څخه ووځو. په دې موخه دوی دلته راغلي دي چې موږ یو څه زده کړو تر څو وکولای سو سي دغه ستونزې چې د ژوند ستونزې موږ سره مخ په مخ شوي یاستو سره د هغو نه ځان وژغورو.
او تاسو څومره خوشبینه یاست چې خلک په تر پخوانیو خیاطانو تیر سي او ستاسو خیاطانو ته به کار راوړي، په دې برخه کې که تاسو څه وایست؟
ولا په دې خو نه څه ویلی چې ولې د موږ په کوم ځای کې چې موږ اوسېږو دا غریبه علاقه ده، او کوم خیاطان چې پخوا ول هغه په ناچیزه شی باندې جامې نه ګنډي، او که دا مثلا د اوس چې ما په کور کې کور جوړ کړی ده، داسې ښځې راځي سي په دوه نیم سوه، دوه سوه، حتی تر یو نیم سلو پورې جامې راوړي. موږ ورته د شاګرد زده کوونکو ته ورکوو چې دوی هم لاس پیروسي، هم زده کړې، هم څه نا څه په دې حساب چې د دوی د زمي مصارف ووځي، خامخا هوا یخه ده، بخاري ورته په کار ده، ګاز ورته په کار ده. د دې دپاره تر یو نیم سل روپۍ پورې موږ دلته جامې ګنډو. ولې په دې موخه موږ دا کورس جوړ کړی دی چې دوی یو څه زده کړي دلته، او وکولای شي چې سبا یو څوک جامې ورته راوړي، هغه په خپل کور کې دوی وګنډلی سي.
تاسو یادونه وکړه چې ستاسو خیاطانې هم ښځې دي، چې ښځې کېدای سي د ښځو سره ډېرې ارامې وي چې ورسره ورته خپل کالي ورکړي چې ورته جوړې کړي. دوهمه خبره، تاسو د ارزاني وکړه چې قیمتونه یې ارزانه دي. که څوک غواړي لکه زه چې زه غواړم خپلې جامې په تاسو باندې جوړې کړم، ستاسو په خیاطانو باندې، زه ولې باید تاسو ته راسم؟ آیا تاسو فکر کوئ چې ستاسو خیاطانې یعنی کیفیت یې هم لوړ دی، که څنګه؟
او ما خپله د خپل خیاطۍ مې چې دا ما په پېښور کې زده کړې ده، ما سره په حساب د امتحان راسته اخیستل شوی ده، هغه کې زه داسې معیار باندې دوی ته د خیاطۍ ور زده کوم چې دوی سبا یو مشتری رانسي ما ته ونه وایي چې ولاته